The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Out Zwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی رادیو درنو ریدون کو دا لوبه لمیدان ورزشی خپرونه تمو هر کلی کوم ورزشی مسائلو تا زنگری خپرونه در توڑانده کو پا دی ورزشی خپرونه که با در تا دا افغانستان و نره دا بیلابیل و لوبیزو پیخو پتڑا و خبرونه و ریپورتو نوڑانده کرو او دا خپرونه پا پایی که زنگری مرکه هم در تا لرو زب اختیار ساحله. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنز د شلوريزو سیالیو د لوب لړۍ برابرېدل، د پاکستان له دوه پخواني لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون، د ښځو د شلوريز نړیوال جام سیالۍ، په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو پایل، او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان. په دې خپرونه کې به درته پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي. پہلے د افغانستان او عربی متحده اماراتو ترمنځ د روان لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان او عربی متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو روان لوبلړۍ یو یو برابر شو. کوربه لوبلړۍ په دویمه لوبه کې افغانستان ته 9 وکټو ستره ماته ورکړه. اماراتو د افغانستان د 133 منډو ورکل شوې هدف په 19 اور کې د یوې وکټې په سوځیدو ترلاسه کړ. د افغانستان نننۍ مخکښ توپوهونکی نجیب زدرانو چې 30 منډې وکړې، نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپاچونکو پر وړاندې ښه ونه لوبېدل. د کوربه هیواد پیلیز توپوهونکی محمد وسیم له پیله بریدیزه توپوهنه پیل کړه او په یو نوي منډو وسوځېد. هغه شپږیزې وته څلوریزې ووهلې. د افغانستان له لوري په دې لوبه کې یوازې کریم جنت د یوې وکټې په اخیستلو بریالی شو. لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانخیسته په څلورو اورونو کې 16 منډې ورکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 14 نیټه افغانستان په 15 وکټو ګټلې وه. په هغې لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زازی 30 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ وروستۍ لوبه ترسره کړي. بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو، د کرکټ بورډ ادارې په یوې خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګیو د توپوهنې او توپاچونې روزونکي ګمارلي دي. دغه لوبغاړي چې اوس روزونکي دي پیلیس کیڼلاسه توپوهونکی عمران فرحت او چټک توپاچونکی رانا نوید الحسن دي. په دې حق له نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې او توپچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14 پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه، توپ وهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي. 40 کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کیڼلا سي توپ وهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په وروستي ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. ښاغلی فرحت د 40 ټیسټ، 50 یو ورځنیو او اوو نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې 3 او په یو ورځنیو سیالیو کې یوه سلیزه وهلې ده. هغه په 230 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږو کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي دنده ترسره کړې ده. همداراز رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبېده. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 یو ورځنیو او 4 شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 156 فرست کلاس، 190 لیست ای او 186 سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې 1095 وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربی اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همدارز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د اوبل لوبي ستړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د ناټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې د روان کال په 100 سیالیو کې به راشد خان یو بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. 100 کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلې دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یاد لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال له اکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډله کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولن مونرو، ډینیل سیمز، جوروټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو ده چې 140 سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلینو دوی ته تایید کړی چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې 3 لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخو ډب رامنځته شوی و. د سوداګریزو لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوریزې سیالۍ پیل شوې دي. لومړۍ لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو ښه ځلېدلې ده. دوی په دریو لوبو کې 2 ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پېښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټ لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړۍ وروسته د سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیگ پر مهال به ټول ټال 14 سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. د یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استری سوداګریزي سیالي یا آی پی ایل به د روان زیږدیز کال د میاشت میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سږ کال به آی پی ایل کې څومره لوبې کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې رپورټ کې به له امید ظاهر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سږنی سیزن به د مارچ په 1 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د رپورټ له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې او یا لوبې د هندوستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سږ کال به د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې 2 سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 بجې او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. یاد اداري ویلي دي چې د پلی اف او پایلو به لپاره په تاریخونه او د لوب لوبغالي ورسته په ډاګه شي. د هند غوړ لیک سیالي چې د نړۍ په کچه مخکخه سوداګریزي سیالي دي، پر نړیوالو نموت لوبغاړو سربیره په کې د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو دا چې د تیر کال اتل ولی د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لده خو د خزو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د خزو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د خزو غوره لیگ سیالۍ د پنځو لوبډلو ترمنځ سکال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 25مه نیټه په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې د خزینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنگلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه بله بنگلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4مه نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6مه نیټه وي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10مه نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري خو په دې نړیوال جام کې خزینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي خو افغانستان د خزو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د خزو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالب لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د خزو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 26مه نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي خو یو شمیر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفا په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ څو میاشتې مخکې استعفا کړې وه خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه د فبروري په 13مه نیټه وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې را څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنۍ سیالۍ لومړنی نړیوال جام ګټلی و 14 کال د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 بیا ټیسټ، یو ورځنۍ او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبي چې ټول تالي 1895 منډي وکړي. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه څرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبید. خاغلی مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنۍ، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلي. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځنۍ لوبو په یوه لوبه کې یې 12 شپږیزې وهلي دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په یو اویا توپونو 138 منډې کړې وې. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 23 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یو اصلي زوهلې و. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 14 سلیزې وهلې.
او اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پایته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلو بکې کومیلا ویکټورینز د 2 وکټو په توپیر سل هیت سترایکرز ته ماته ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو تلولی وګټله. د سترایکرز د یو سل شپږاویا منډو هدف ویکټوريا لوبډلې د شلم اور په دویم توپ د 3 وکټو په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډې کړې وې د ټورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونې وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیگ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه تر سره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4 یو سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدیدی غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدې. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږیاست. د خبرونې پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوی دي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپاچونې توپوهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلې وو. له نوموړي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د لوړو کارکردګۍ یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص توګه کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاسټ بالینګ کې یا فاسټ بالرانو سره به کار کیږي. هغه که په ملي سطحې زموږ ملي لوبډلې بالران یې که د هغو کم کمزوریانې چې کوچ یې ریفر کی یا ریکمینډ کی یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دوغو نه همکار اخیستل شي. هغه که د بیټنګ په برخه کې، که د بالینګ په برخه کې، که په هره سپین بالر یې، که وکټ کیپر یې، په هره برخه کې که یو ټیلنټ پیدا شي نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغو ته روزنه ورکول کیږي او د هغو ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغو په لاشو کېدو کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپوهنې او د توپاچونې روزونکو ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دنده ترسره کوي. دوی څو وخت کابل ته راځي د دندې د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی به د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بالرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دهانورو کې، په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو، د دې د هغه په اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولای شو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپله مرکه وو. کله چې موږ د دې انټرویو کول هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالینګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډېره همکاري وکړي. نو انشاءالله دوی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی وو، چیرته به شي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغې ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهاب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو. چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کو په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې بدې کار کوي. البته هغه سامانونه چې پر هیب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي، ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیا چې دغه سي تجربه کار داسې کسان، داسې فیزیو او داسې ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماسټری وو یا تر هغه در وړو کچو زده کړی ولري، نو تماسونه مو نیولې دي. لګیا یو ان شاء الله چې هغه به ډیر ژر و ګمارو. او د دې ترڅنګ کوشش مو دا دی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو، ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل. نو زموږ ډیر کوشش دا دی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپله افغانستان کې تر سره شي او د ډیرو پیسو د مصارفو مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغالي چمن بیا کرلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي، دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل دته بيخي تعهد لرو. د کابل د ګراوند پروژه اعلان تر سپارل شوی و، د هغه نورسته تقریبا شرکت سره فائنل شوی دی، کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم شوی دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی. لوبغالي چمن به مکمل استسي او د نیوي چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې اندرز مکه لاندې به ټوله پایپ کاری چاينده دغه په د باندې پایپ کاری یا د اوبور کول څخه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډرډ غونډې به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به یې چی ان شاء الله مشکول از افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډرډ گراوند ورته وای. نو ان شاء الله هغه پروژه تکمیل شوی ده په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد هم وسی، تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي. هغه کاروم تقریبا 95% خلاص شوی.
ښاغلی امین صاحب، تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټنګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې وه، دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو او ټول چمن یې نوی کوو، د سر پایپ کاری کوو، نو د دې همدارنګ لایټنګ هم پروژه مو هم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو. چې کابل په ګراوند کې که څه هم په هغه بینل ملي سټنډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري، چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بینل ملي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړو. نو په دې کې به د های پرفارمنس سینټر په سویه باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي، په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښې کېدای شي. نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټنګ کې د دې میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبی ته یا دوبۍ ته صرف د لایټنګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالر مصرفو. نو دا به موږ ډیر کوشش دی چې دا لایټونه دلته ولګو چې دغه ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او آخري ورځ کې صرف د یو درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي هلته میچونه وکړي. نو هغه پروژه هم ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټنګ سیستم ولګو. د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سینټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جکوزی هم جوړو، سونا هم جوړو، چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده. نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټنګ کار شروع کړی دی، نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوی لایټنګ کې ډیر روزګار تغییر راغلی دی، ډیر رونا سوی دی. ان شاء الله پر هغه باندې مو کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته لکه تاسو چول پر ګراوند باندې مو کار شروع کوو، ټول چمن ورته نوې کو لایټنګ ورته لګو. پر آؤټډور اکیډمي باندې مو کار شروع کړی دی، د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړې دي چې داسې په بینل ملي سټنډرډ باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي. دغه د فارم ساوت افریقا کې مو تماسونه نیولې دي، سریلانکا کې مو تماسونه نیولې دي، ان شاء الله مختلف ملکونو سره تماسونه نیسو، چې اوسه صحیح استرالیا کې هتا تماسونه نیولې دي. نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې که په عمومي توګه نه، یعنی د دایمي لپاره نه، که داسې یو څوک خارجي پیدا کړو، که دی په درې میاشت کې یو وارې موږ ته راشي دوه درو هفتو لپاره زموږ پر ګراوندو وګرځي، نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي. د خاورې په بخش کې هم کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د بعضې آسټرالین نو د نورو ځایو خاوره ټیسټ کړو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو که دا خاوره په افغانستان کې چې د هغې څخه کار واخلو. نو دا ټول شان په نظر کې نیول دي او ان شاء الله کوشش مو دا دی د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شو چې دا پرفارمنس سنټر مفید ثابت شي او پلیئر پر ظرفیت کوړول کې وایي نه په پیچو کې کومک وکړي ریحب کې کومک وکړي د فاسټ بالرانو په تولید کې کومک وکړي د نوي استعدادو پر برسېره کولو کې کومک وکړي نو دا ټول شان مو ډیر کوشش دی هاي پرفارمنس سنټر د لارې دا ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکي کال لپاره در دي هم یو ښه پلان ولرو.
خغله امین ځینې خلک دا پښتنه کوي او دا نیوکه کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپلو داخلي روزونکو ګټه نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچز دي. بعض خلک دا پښتنه کوي چې ولې داخلي کوچز موږ اکثره مصروف وي. او فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی ډیری د اے ټیم سره یې د ایمرجنګ سره یې د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي. هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړول کې کار وکاو د دې ترڅنګ چې کله فارغ دی بدغه دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیو یې هغه بدغه سره کار کوي ټرینران به مده ټرینر سره یې نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه د دې ترڅنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دا کسان هم دی راته وروزي خو زموږ کوچز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نسی هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې هغه کوچیزي هغه فیزیوزي هغه په ټرینرزي هغه مساجری ټول به د های پرفارمنس کې بیسي وزي بنه هم دلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبو له میدانه د ورزشي خبرونه مینوالو خبرونه مو هم دلته بشپړ شوه تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو څه
د لخت ساس د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
آزادی ملما
د آزادی ملما ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار رسول خو هغه خبريالان چې ل افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نور ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم پخوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکي نور خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي. د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبیعي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه په پیل د 2014 کال او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه جوړه مکړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډیرو خلکو ته کومک وکم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چو دا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بې وزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمونږ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچیر غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي په دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زمونږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي. کچیر موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپیریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای سو دا زمونږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زمونږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه شي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. او دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو، نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي، او هر کور کې یو یتیم شته دی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بې وزلو ماشومانو، بې وزلو کورنیو، بې وزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي. او د زمونږ چې دی د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو، نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټول کړو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر پته کې دی.
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په دې خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه موټر واخیستل، دی هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای، یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغې کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره، نو موږ نشو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چنای دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه معنی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زموږ په دې پروژو کې چې نه یې هغوی داخل کوو چې څارنې په توګه، او زموږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه مانې چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زموږ کارونه چې دي هغو نه تغییر لري. او بل دا دی چې موږ خپله افغانان یو، او موږ د وطن د سره ځانګړې مینه لرو، او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه مانی، نو زموږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه معنی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري، نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته، نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي، نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200، 250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي، لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو، خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زموږ پروژې ته ګوري، او دا پروژه ورته سپړو، یعنې ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو، لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دې خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو، او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا الته ویشی د مغد افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو د لپاره منګه اول سروي کو سیمه ته زو اول سروي کو هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخا کو او هغه نه بعد بیا کله چې په نخا کړی دا ټول معلومات راټولو د سروي بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغه ته کارتونه ویشو کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب تاسو دا مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو لپاره؟
نه زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف دوامداره انکشاف چې منګه او تاسو ورته وایو دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالی سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالی نو خپله اتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري خلک کولای شي دا غینه وبو واخلی. بیا چې کله خالص دا ټانکی بیا ډکیږي خلکو ته داسې د پاکو وبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې. او اوس کوشش کوو چې نور قندار او هغو ولایتونو کې هم د ښځینه و دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب د ناوړ استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه ست چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه سې ژمنه کړې و چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کیږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کیږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولی خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو او په دې توګه دوی کولی شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې، موږ د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات دي هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره، هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې، حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغسې خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغسې اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغې کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسساتو چې هلته ورغلل کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سو، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سو، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویلي چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړني حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مختصوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زموږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زموږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زموږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې، حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هېواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هېوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام را اړوي؟
او ډیره ښه پښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای سي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي مو ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړ چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځئ چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري، په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندي ولې؟
او منګه یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسی لرو، او وی کې د مشان ټول غدي حل دي. موږ چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغه زیاتره خلک آنلاین مرسته کوي، او دا آنلاین مرسته چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تور پیسو یا نا قانونه کار نه دی. نو هغه چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ دلاري بس په نور کوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کو، مخکې دې چې موږ یو سرویش وکړو یا معلومات راټول کو. او موږ هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغه کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلوماتي، موږ یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچیر یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې کوم. مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار، یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیت څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې تاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو. هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات، هغو سره یې مرستې کولې. اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي، او دې برخه کې منګه ډیر روان یو هله لرو چې په راتلونکي کال کې منګه یو 6 میلیون ډالر او مکونه افغانستان ته راجل کو د غب د بندونو حتی تر بند او بود بندونو جوړولو پوري او د مسلکونو او د خوونی روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پښتني ځواب کړی. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
په 24 کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماخام لشپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19 21 او 25 د سهار لشپږو د ماخام تر شپږو اوریدل